Radio.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 15مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلوو. د شانګهای د همکارۍ سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلی په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شوه، راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک، بې پرې، متحد، سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمان ومنل شو. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وایي د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوي څه باندې 2500 میټریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوي دي. د دبلیو اف پی د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. دبلیو اف پی خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختو جګړو راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یوه جنگی جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کېدل. د یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوټ په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشا ځواکونو یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی ویشتلې. په سودان کې د چټک ملاتړ د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل له 15مې راهیسې جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. د استونیا صدر اعظم وایي د اوکراین لپاره امنیتي تضمین په ناټو کې غړیتوب دی. کایا کالاس پرون وویل د ناټو غړو هیوادونو ته دا مهمه ده چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د خپلې راروانې سرمشریزې پر مهال د عملي اقداماتو په باب پریکړه وکړي. هغې ویلي دا مهمه ده چې د جولای د 11مې او 12مې د سرمشریزې پر مهال د بخارست له ژمنو هاخوا عملي اقدام وشي. د هغې اشاره د 2008 کال کې د ناټو د سرمشریزې هغه پریکړه لیک ته وه چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب یادونه پکې شوې، خو په دې برخه کې کوم مشخص مهالویش نه و ټاکل شوی. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا ویلي و چې د اوکراین د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته به دا د اروپا لپاره ځان وژنه وي که اوکراین د ناټو د غړي په توګه ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم د بنگلادش پر وړاندې پوره چمتووالی لري. بنگلادش کې نن د افغانستان او بنگلادش ترمنځ لومړی یو ورځنی یا 50 اووره لوبه کیږي چې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ادارې ویان سید نسیم صادات نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلود. وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلود. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړل.
د افغانستان او بنگلادش د لوبډلو ترمنځ به دوهمه یو ورځنۍ لوبه د روان شنبه پورز او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه پورز وشي. دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه شل اووریزې مسابقې هم کوي چې د روان جولای میاشتې 14 او 16 نیټې ته پلان شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې پر ښځو د طالبانو د یو تازه بندیز په اساس په ټول هیواد کې 2000 ښځینه سینګار ځایونه بند شوي دي.
د دغې ځای څخه ښځې کولی شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي.
یو مرستندوی بنسټ په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي.
مریض مینات پرتوب لري او پرځوا کې دی نور هیڅ مشکل نه لري. کم خواړه چې وخوري هغه بد پرلګېږي. به دې ما پېښتانې د روزګان ګډ ډاکتران په غوښتي دي هغه هم پریوت تشخیص نه چانه دي کړی.
له لوی اختر وروسته او له هغه مخکې د ترافیکي پیښو پر مهال 10 کسان مړه شوي دي. په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې لا هم ماینونه د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
دوست کاله سره په جنگونو کې دی چې دلته د شورویان وخت سره بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنگونه ماینونه یې شو سوي دی او هغه پاک سوي نه دی.
نور مطلب هم لرو او دوه تیر سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه لومړی موضوع ته ورځو. د ښځو د سینګار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو پر تازه فرمان بیلابیل غبرګونونه ښودل شوي دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوه سرچینه وایي چې د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 2000 ښځینه سینګار ځایونو فعالیت بند شي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو دا پرنجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو د لړۍ تازه مورد ګڼلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي طالبان د خپلو افراطي پالیسیو له مخې د ښځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د ښځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوې هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکونکي خزینه دي او د دغې ځای څخه ښځې کولی شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي او دغه اقتصادي او ټولنیز وړتیاوې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کېږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادنې د طالبانو کوشش دا ده چې باید ښځې په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پیکړې په وړاندې خبرګون خولې او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغه ځایونو یې هم منه کړي. ځینې اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خولې دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورځ براشي چې خوځو ته وایي چې د کور دینو وزي او تل په کور کې دنه نه پاتشي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر درې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې یوه سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 2000 ښځینه سینګارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 ښځینه سینګارونکي بیروزګاره شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نجونو ته یې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. طالبانو په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یوه نړیواله خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذي نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې امکانات نه لري. بیلابیل نړیوال سازمانونه وایي ګڼ ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره هم مخامخ دي. ده هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لېږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې، خو لا هم په بشپړه درملنه نه دی بریالی سوي.
مریض مې نس پرتوب لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي، د بیمه پیستانې دغه مشکل دی. صورت یې ډېر خار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې، علاج یې نه پوهېږم. د اورزګان ګډ ډاکټران ته غوښتي دي هغه هم تر یو څه تشخیص نه چا نه دي کړې. دلته چې راځم اورزګان شپنیر ته راوستلم،
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ تر څنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated da 2023 kal da me miashte tarpaya pa afghanistan ki 3,293,205 mashuman la khwarz waqai kridal che da takhzi ajal mlatadati artya darloda pa adish mir ki 1,012,490 shadid khwarz waqai darloda aw 2,012,180 la manzani ke che khwarz waqai kridal دل چې لسختو طبي اختلالات او مرګ لکه وخت سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نسناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوشش لاندې پاتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپلو روغتیایي او د تغذیه د درې شپېته روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې 11 روزل سوي کارکوونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شیدې ورکوونکو ښځو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 یاد کړی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 340,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وایي د لوی اختر په ورځو کې او له هغه دوه ورځې مخکې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې په ټول هیواد کې 8 کسان مړه شوي او 122 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په هرات کې د طالبانو د ترافیکو مدیریت وایي چې د لوی اختر په ورځو کې یوازې په دې ولایت کې 40 ترافیکي پیښې شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده.
د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست په ټول افغانستان کې د لوی اختر په ورځو او تر هغه دوه ورځې مخکې د شپږ شپې د ترافیکي پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې ادارې د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته ویل چې د دغو پیښو په پایله کې 10 تنه وژل شوي او 122 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلی خیرخوا د دغو ترافیکي پیښو د اصلي عواملو په اړه جزئیات ورنکړل. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د څېړنې مشر سید ګلاب شاه یوسفی وایي چې واځي په دغه ولایت کې د اختر په درې ورځو او لاغه وروسته په یو ورځ کې 40 ترافیکی پیښې رامنځته شوې دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 5/4/1402
د 1402 کال د 14 میاشتې له 15 نیټې څخه د 2 میاشتې تر 13 نیټې پورې په ټول هیواد کې شپږ شپې د ترافیکي پیښې شوې چې په 15 پیښو کې د نارینه وو ښځو او ماشومانو په ګډون 10 تنه وژل شوي او 14 نورو پیښو کې 122 کسان ټپیان شوي دي.
خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عاجلې څانګې د مسؤل احمد فرهاد افسری له قوله ویلي چې د اختر د ورځو په ګډون په 15 ورځو کې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 295 تنه ټپیان او 3 تنه مړه شوي دي.
د اختر په درې ورځو کې او یو ورځ وروسته له هغې چې رخصتي وه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 40 ترافیکي پیښې شوي چې په پایله کې 2 تنه مړه او 450 نور ټپیان شوي دي.
احمد جاوید د بغلان ولایت یو تن اوسیدونکی دی چې وایي د لوی اختر په ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د امزوی ټپي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دوه مختار کې ولای موږ داسې حادثه شو. دا ما امزوی مې اورور سره در لارو جلال آباد خواته په چکر باندې داسې یو قصه شو چې نه تکر وکړو او موږ د امزوی اوس په هسپتال کې دی په امرجنسي کې اوس وایي چې هغه لږ شوی دی.
د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د طالبانو په ولکه کې د باختر آژانس خبریال ته ویلي چې د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې 120 تنه ټپیان د دغه ولایت روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو چې له دې جملې څخه 2 تنه مړه شول. د باختر آژانس د رپورټ له مخې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیانو په ولایت کې د بامیانو او د بند امیر ترمنځ په لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان یو شمیر خاریان وایي چې پر لوی لارو زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د ډیرو دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بی احتیاطي بل شوې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې په پېښور کې امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګلمن وزیر نیولی دی او نامعلوم ځای ته یې بیولی. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې ګلمن وزیر د پلټنو فدرالي ادارې په توقیف کې دی او نوموړی د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خپرولو په تور نیول شوی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غورزنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوې او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلی.
کوم چې د ایئرپورټ او د بارنه سکیورټی د آرمی چې پوسټ په دغه چې پوسټ باندې د هغه شناختی کارت چې کو یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کس کړی دی ایئرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو دی چې موږ معلومات کوو د حاضر پونځان چې کوم په پاتک باندې او لکه سات پس تاسو درته کیږو بیا هغه چې ورته ټینګ شول چې لکه تاسو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې دغه ګلکی مخلي نو په لاله خدای شي موږ په ګلمن څه خبره دی وینو البته په شپږ سم ټول یو د سایبر کرایم او دغه شنو اف آی آر په باندې نو په پاری کې نیولې خو معلوم نه دی البته نیولې چې دغه د ایئرپورټ د سکیورټی چې کوم د آرمی چې پوسټ هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي
د پاکستان د پلاتنو وفاقي ادارې اف آی اے د جون پر ولسمه نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندو روغړو ګیلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی و چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده د ګیلمن وزیر د نیولو په اړه پېښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی خو مشال ریډیو چې لامنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلاتن وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېیمې نېټې نه پرلت پیل کړی و چې د جون په پنځویشتمه یې د یوې اونۍ لپاره د اوتمنځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و د غورځنګ درې غړي عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ دغو کسانو په میرامشا کې په امنیتي پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلاتنو پس به خوشی کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ل خبرونو ور اخوا
د هم قدر منوریدونکو په دې برخه کې د الویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکته چې فرید سیال چمتو کړي
ډېرې لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو لپاره د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه مطالب خپاره کړي دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند صادق عاکف مهاجر پرون وویل چې دې وزارت د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د شفاهي حکم په اساس د تیرې جون میاشتې په څلورویشتمه په یو مکتوب کې چارواکو ته په یو میاشت مهلت ورکړی دی چې کابل او ولایتونو کې د خزو ټول استنګار ځایونه بند کړي په مکتوب کې د دې پریکړې علت نه دی خودل شوی خو طالبان وایي چې دوی خپل ټول اجرات د شریعت د تطبیق لپاره کوي د لندن چاپ ټلګراف رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلیک دی طالبانو په افغانستان کې د ټولو سینګار خونو د بندولو امر کړی لکه طالبان دا پریکړه داسې مهال کوي چې خزي لا پخاله ټولنیز ژوند څخه څنډه کړي د نجونو ډیری خونځي تړلې او د خزو پر مخ یې د پهنتونونو سپورت خونو او پارکونو دروازې بندي کړي ورسپانې د یوې میرمنې له قوله چې په پلازمېنه کابل کې یو سینګار ځای لري لیکي چې وایي د طالبانو د حکم ما او ډېرو نورو سینګار کوونکو هنرمندانو ته ټکان راکړ دا میرمن وایي چې دا پریکړه به د افغانو میرمنو کړاوونه نور هم زیات او د خیر راتلونکي لپاره د دوی هیلې بتتې کړي واشنگټن ټایمز ورسپانې په دې اړه د ایشوټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغانو میرمنو د حقونو او آزاد دیو د سلبول لپاره په وروستي اقدام کې استنګار ځایونه بند کړي ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم ټولنیز ژوند او د کار په ډیرو بڼو د محدودیتونو لګول وروسته د افغان ښځو د حقونو او ازادیو پر ضد د طالبانو بل اقدام دی ورسپانه دیو استنګار ځای د مسؤل له قول لیکي چې وایي وروسته لدی چې خاوندې په 2018 کال کې په موټر بم بریټ کې ووجل شو دا د خپل کورنۍ یوازینی نفقه راوړون کده. دا مېرمن چې نه غواړي په امنیتي دلایلو خپل نوم وخایي زیاتوي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو نور محدودیتونه لګوي. دا مېرمن پوښتنه کوي چې طالبان ولې یوازې په ښځو پسې راخیستې ده. د واشنگټن ټایمز په لیکنه دا حکم څو ورځې وروسته له هغې ورکول کېږي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ادعا وکړه چې د دوی حکومت د ښځو د ژوند د ښېګڼې په هدف لازم ګامونه اخیستي دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په کندهار کې لا هم ماینونه او ناچاو د توکي د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند ګواښي. په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ناچاو د مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار اوسیدونکي د ماین پاکۍ له ادارو د دې ماینونو او ناچاو د توکو د پاکولو غوښتنه کوي. ډیری دا ماینونه او مهمات پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل او د کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو کې ښخ شوي دي.
څلوېښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوض مدد د سیمې اوسیدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ پنځه تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه یې وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاودې سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل. د دغه څلورو ټپیسو اولادونو پلار وایي د ژړې ولسوالۍ په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم ماینونه او ناچاو د توکي شته چې ځایي خلک یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو د دغه ماینونو د لیرې کول غوښتنه کوي.
په دغه لوړه منطقو کې شته او د یوې ولسوالۍ ته نږدې د بندر غاړې ته نږدې منطقه ده. موسیقي والا دا څو کاله کېږي چې اخته دغه منطقو کې دی شان نشته او نه چې موږ نور مخدمې ولمو نه چې دی څلور ولمو خو چاونه مالدارۍ نورو خیرلې والا یو ویل هلته سویل هلته څخو ته نه کسان نه وو راغلي نو دا مخته تېرې کلاس وو خو دا منطقه کمربل وله وو منطقه ته هغه کې خوښ شوې ده وروره.
څو اونۍ وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامن یې ټپیان شول. دغه راز تر دې څو اونۍ وړاندې د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي وو. د کندهار میرویس افزبی روختون دلته ګڼ شمېر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لسکلن میرویس یو له دغه ماشومانو دی.
بابام پیدا سه روان مخته یو کوټه مراوی او کوټه وایم دی بلکشنی پر یو د بریرا ولا یو غول د چی سی دا و زما ول تو د رېټ زبې دار و مشتا چی ته به و پېژن دی چې دا غول مری لار شدم غنو زد نو پات بالا پر پټا.
د کندهار وسیدونکو وایي له جګړې د فاطمه اینونو خطر تر بل هر وخت خلک په تیره بیا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکی منیر احمد د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چارې ګړندۍ او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
پنځوس کاله څخه په جنګونو کې دی چې دلته د شورویانو وخت څخه بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنګونه مکمل داسې ساحې سته چې دښتې دي او دا دښتو کې یا ځینې لویو لارو کې ځینې فرعي سرکانو کې نو ماینونه ایښول شوي دي او هغه پاک شوي نه دي. دا باید عامه پوهاوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحې پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان حاجی عزیز احمد وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ دوه پنځوس ټیمونه په کار بوختیا او ګڼې سیمې له ماینونو پاکې کړي.
په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر د پخوانیو جګړو ځینې چاودېدونکي توکي تر مځکه لاندې پټ دي چې اکثره یې د روسانو د وخت څخه تر مځکه لاندې دي او نه پاک شوي. نو په دې برخه کې په کندهار کې فعلاً درې موسسات دي چې په دې کښې یو شمېر ټیمونه د ماینونو ساحې په نښه کوي او یو شمېر ټیمونه بیا عملاً ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاو د مهمات تر ډیره د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو شخصي وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاو د توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو پالنې ته مخه کړې. په دې اړه یو په زړه پورې راپور لرو چې د شپږو بجو په خپرونه کې به بشپړ خپور شي، خو دلته یې لنډه برخه وړاندې کیږي.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شپولای په پالنه
بوخت
دی. د شاتو دا مچی د شپولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو دا مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپلې ملکې تر امر لاندې هر یو خپل دنده مخته وړي. دا مچیو دا فارم د شپولا دی چې د کرنې او مالداری ریاست په مرسته یې د خپل کور تر شا په یوه کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نوموړی وایي د شاتو د مچیو فارم په دغه ولایت